شوې دي چې افغان طالبان ټي ټي پی چې کوم ده هغه یې تل کې د امنیت ستونزه را پیدا کړې ده په پاکستان کې. نغه ویلې هم دغه خبره به پاکستان غوړي چې د افغان طالبانو سره د خبرو د لارې حل کی همدغه مسله او د دې کریډیټ به هم افغان طالبان ته ورکی او نړۍ ته به دا وخی چې تاسو قتل افغان طالبانو د ټي ټي پی ستونزه په پاکستان کې حل کړه.
محمد صاحب د کسان چې تاسو یاد کړو له دوی سره مو خبرې کړې دي دا د سشکاري سجدي پاکستانیان دي ته لیواله دي چې د طالبان حکومت نور په رسمیت وپیژني، لیکن په ورته وخت کې په کابل کې واکمن طالبان له چین سره ډېر نږدې روابط لري او پاکستان په ورته وخت کې غواړي چې له لویدي سره روابط ولري، له چین سره روابط ولري، له روسي سره روابط ولري. دغه انډول دوی څه وایي چې څنګه دوی ساتلی شي چې له طالبانو سره دوی به بیا څه کوي؟ آیا دا څېړونکو کې دا نظر لري چې پاکستان هم بیا ممکن طالبان په رسمیت وپیژني؟ که سم تاسو اشاره ورته وکړه، لیکن دغه تعادل به څنګه ساتي؟ د چینایان که ورته وایي چې دا کار وکړي یا روسان ورته وایي دوی به بیا څه کوي؟
نو دا خبره خه جواب دا دی چې په د روسي کې تاسو خېلی په پاکستان ته د امریکا د چارواکي خاص وګه د پوز مشرانو د پاکستان سفر کړی دی، دغه سي د پاکستان چارواکو امریکا ته سفر کړی دی او په دې کې دا خبره هم مخې ته راغلې ده. پاکستان بهرنیو چارو وزارت دا خبره کړې و چې امریکایانو ویلي دي پاکستان ته چې د ترګري په مخنیوي کې به موږ تاسو سره همکاري کوو، خو بلخوا بیا چې روس ته هغه د ټي ټي پی سره ذکر نه کوي. طریق طالبان پاکستان چې پاکستان خپل دښمنه ډله ګڼي په پاکستان کې بردونه کوي، نو روسیا د ټي ټي پی په اړه هیڅ خبره نه کوي او امریکا د ټي ټي پی ذکر هم کړی دی او څو واره او دغه راځه ټي ټي پی امریکا تر هغه ډل هم ګرځولې.
محمد صاحب لته سو څخه مننه. خادم صاحب دلته یو بل خبره هم ده، د روسیا او د طالبانو په روابطو کې ثبات نشته. مثلا کله چې د طالبانو اوله دوره وه، روسانو طالبان په له طالبان سره روابط خراب کړل او بیا وروسته په 2003 کال کې طالبانو د ترهګرو پلس کې شامل کړل. لږه وروسته هم روابط ګډوډ وو، حتی چې بیا وروسته په 2010 کال کې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي قواو قماندان جنرال نیکلسن له بی بی سی سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې طالبان روسي وسلې ترلاسه کوي او روسي لږه چې بیا د سولې خبرې شوې تاسو هم نقش درلود په یو ډول په دې هڅو کې چې بیا روسانو سوزلې طالبانو ته بلنه ورکړه چې په ماسکو کې غونډې وشوې. اما که بیا بیرته د تیرو تقریبا درې کلونو ته راشو، د طالبانو او د روسانو روابط یو ډول نه دي، یعنی کله ډیر نشتی شي سره، کله بیرته یو څه سره لري شي. حتی دا په دغه تیرو څو ورځو کې مخکې ماده ته اشاره وکړه، د دوی د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وسوي چې نه ټول شموله حکومت شرط دی. څنګه فکر کوي چې دا روابط بیا هم تاسو په خپل خبره ټینګار کوي چې د ثبات لور ته روان دي، د دوی حکومت پر رسمیت پیژني؟ ستا خبرې سره
موافق یم. لږ وخت دی طالبان له دوري مخکې لاړ شو، هغه وخت چې د شوروي امپراتوري په افغانستان باندې حمله وکړه، بهارو تقریبا یو شاریه 15 میلیون انسانان مهاجر، 2 میلیون به کور، 15 میلیون پورې مړه شو، شهیدان شو. ما یو کتاب کې لوستل، د ابراهیم عطایی په کتاب کې ویل چې په یو ډالر باندې پلس ډالر باندې یو شی جوړ شوی، نو یو ډالر خرابول کولی شي. په افغانستان کې 15 میلیارد شوروي امپراتوري او 15 میلیارد ډالر امریکا او ناتو هغه روپیې هیوادونو په افغانستان کې د شوروي پر وړاندې باندې مصرف کړي، نو تقریبا یو 30 میلیارد ډالر د یوازې د افغانستان په خرابولو باندې مصرف شوي دي. نو حداقل 400 میلیارد ډالر ته ضرورت چې بیا افغانستان جوړ کړي. طالبان د هماغه وخت مجاهدینو چې بیا په طالبانو کې راګړ شو تقریبا ډېرې، او روسانو ته اوسه پورې دا خبرې د افغانانو زړه نه دي وتلي او نه د طالبانو وتلي دي، او نه هغه مجاهدین چې په طالبانو کې شامل شو کورنۍ ورانی شروع شوې وي. همدارنګه عراق او ایران چې کله جګړه کول په هر 10 نفرو کې یو نفر مړو، او جرمني او روسیې چې کله جګړه کول په هر 10 نفرو کې یو نفر مړو، خو کله چې روسانو افغانستان باندې حمله وکړه په هر 15 نفرو کې یا شهید شو یا زخمي شو. نو دومره اساسي بنیادی تاریخي مسلې د روسانو د افغانانو ترمنځ شته چې کېدې شي چې دغه تسلسل او ډیپلوماسي ډېر ثابت پاتې نشي. په ان زمان کې تاسو د روسانو د طالبانو د اولي دورې خبرو په 2003 کال کې روسانو طالبان ته تور لیست کې شامل کړل. او دغه سلسله روانه په کڅه هم په وخت کې د حتی د افغانستان حکومت تلاش کوي چې روسانو سره تماس وساتي او ډیپلوماټیک اړیکې سره وساتي. خود امریکان له ډار په خواني جمهوریت او حتی د کرزی صاحب او ډر صاحب غنی حکومت هم نشو کړی. عبدالحق چې کله په اول وخت کې افغانستان ته راته نو سی آی او جنرال لیکي چې سی آی ایسای ته خبر ورکړ او ایسای دا خبر طالبان ته ورکړ. عبدالحق به وژه دا غیر قول په بنیاد باندې ځکه چې عبدالحق ډېر د روسانو سره نږدې و. نو دغه تکتیکي وړې وړې خبرې چې موږ د تاریخ له صفحو راخلو فکر کوم چې ډېر باثباته او ژورې ډیپلوماټیک اړیکې د طالبانو او روسانو ترمنځ ممکن نه دي، ځکه هغه یو تیوکرات روحانیت پرسته ډله ده او دا چې ده یو کمونیست او غربي او کفري نړۍ. د دوی ترمنځ دوه شیونه دواړه طرفونه یو بل سره نږدې راوستلی شي. یو د ډیپلوماټیک نړیوالې خلا مسله ده چې روسان غواړي ډکه کړي. په افغانستان کې تقریبا $3 trillion خزانې دي، چینایان دغې نه روسانو مخکې دي، ولې روسان هم ډېر علاقه لري چې دغه خزانو تقسیم وکړي. دا اقتصادي مسله ده. جیو ستراتیژیک مسله دا ده چې د آسیا د بام یا د جنوبي آسیا د بام په حیث باندې افغانستان موقعیت لري، پاکستان ته، هندوستان ته، همدارنګه د ټاپي مسله، د کاسا مسله، داس نور هیوادونو ته چې هم د انرژي د انتقال لپاره او هم د نور توکو د انتقال لپاره مهمه ده، د روسانو لپاره دا هم ډیره مهمه ده. دریم اساسي مسله په تاسو ول در په 2013 کال کې په مارچ کې په مسکو کې حمله وشوه. هغه 15 نفر د داعش غړي چې ونیول شو، هغه ویل چې موږ د $15,000 یا د نیم میلیون روپلو په مقابل کې د دومره حمله وکړو، تقریبا 100 نفر مو په مسکو کې وژل او تر ډیره حده پورې د داعش سلسله او سرچینو په افغانستان کې و. دلته د طالبانو د روسانو مشترک دښمن دی داعش ته. طالبانو
دا مهمه موضوع ده، او بخشي امدا مهمه ده د ماسکو پلمن کې د کراکاس په حال کې چې کوم حمله وشول، ځین راپورونه وایي شاوخوا یو نیم سل کسان پکې وشل شول. لیکن سوال پدې کې ده، روسان هم له داعش سره وران دي؟ کله چې امریکایي قوا له افغانستان وتلې په هغه ورځو کې په کابل هوایي ډګر کې حمله وشوه، 14 امریکایي عسکر او شاوخوا 200 افغانان وشل شول، د دې حمله مسؤلیت هم داعش واخیست؟ او په ایران کې هم د څو خنړیو حمله مسولیت داعش په غاړه اخیستې ده، او په پاکستان کې هم د حمله مسولیت داعش په غاړه اخیستې ده. مخکې تر دې چې په دې برخه کې تاسو نظر واخلې، محمد صاحب، په پاکستان کې هم دوی د داعش د دشمنی خبره کوي چې د ډیرو خنړیو حمله مسولیت اخیستې ده د ټي ټي پی تر څنګ. څنګه دغه داعش پاکستانی چرونکې څه وایي؟ دغه داعش دشمنی د سیمه هیوادونو سره نشته کولای نشي.
د تاسو کوم دایښ خبر وکړل او خادم صاحب هم دغه لورته اشاره وکړه چې د روسي په پولو کې او دغه سي په مرکزی آسیا کې یو شمېر هیوادونه هغه خپل دایښ نه ګیله کوي. خو به که تاسو ګوري بلخو به افغان طالبان هم دغه تور په تاجکستان او پاکستان باندې لګی چې دوی دایښ سره مرسته کوي، بیا ایران له لارې ورکی هم دغه افغان طالبان خپل باندې دغه تورونه لګولې په تیر وختونو کې ساسي شي. نو یو خدغه مسله ده، بل د پاکستان ته دا وخت د داعش نه غټه مسله ټي ټي پی ده. نو پاکستان ته غټه مسله ټي ټي پی ده. وخت چې ما تاسو کوم خبر وکړه چې روسیا د سره د ټي ټي پی یا طریق طالبان پاکستان ذکر نه کوي، او بلخو امریکا پاکستان د یوازې نه ټي ټي پی ذکر کوي، بلکې ټي ټي پی هغه ترګر ډله ګرځولې ده. پاکستان د بونو چر وزارت خپل ویل دي چې امریکای پاکستان ته ویل دي چې دغه ډلو دغه وسلوال ډلو چې پاکستان کې بردونه کوي چې پایګه ټولو زیاتې ذمہاري ټي ټي پی اخلي، نو دغه په مخنیوي کې امریکا هغه د پاکستان سره همکاري کولی شي. نو زما خیال نشي چې داعش په ځنی هیوادونه هغه
یو ځای کې. خادم صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ د سشکاري سي د داعش موجودیت تهران او کابل سره نږدې کړی دي، او ځنی چیرونکو دا خبر هم کوي چې د ماسکو او د کابل نږدې کېدل یو علت د داعش موجودیت دی. تاسو تحلیل څه دی؟
شي بر صاحب، د دشمن دوست وي دا په دې معنی باندې چې د افغانستان کې د داعش وجود هر هغه څه دي چې د طالبانو رهبري ډیره جدي نیولې ده. دا مسله او څومره چې داعش وروج کوي او قوي کیږي، هغومره به طالب ضعیف کیږي. معنا دا ده چې که چېرې د پخواني جمهوریت او یا هم د امریکایانو په وړاندې باندې طالب خپل جنگي نریټیو یا بیانیه مخکې وړلی، ادبیات یې مخکې وړلی، هغه دا د مذهب جګړه وه. کله چې تاسو داعش مسله ګوري هغه بیا طالبان قدم په قدم باندې بدی باندې ملامتي چې دنیا سره نږدې کیږي او د اسلام اصلګار پر خوسته ده او په افغانستان کې د مدرسو نه فارغین او هغه کسان چې جګړې ته آماده دي هغه به د داعش نریټیو ډیر اخلي په ان زمان کې د داعش وجود یا په داخل د روس مسکو کې د کی جی بی او د اف اس بی دواړو تحلیلونه دا دي چې په ډیر جدي شکل باندې د داعش ترزیق او جوړولو د نشاط د لپاره کار کیږي او بل اخره به زمونږ پولي او زمونږ داخل خطر لاندې راولي د داعش مسله د طالبانو د روسانو ترمنځ یو د تلفیق او د وحدت یو تر ټولو مهمه نقطه ده لنډه بل اشاره غواړم چې وکم هغه د نشئی توکو مسله د کسام طالبان وی دا خبره چې موږ په نشئی توکو باندې سخت بندیز لګولې دي مګر د امریکایانو باوجود او ټول دنیا د فشار باوجود هم افغانستان په 13 لسیزه کې تقریبا 9 لسیزه کې نوی تر 15 سلنه د ټول دنیا نشئی توکو بل تکرار کېدل چې دا به راځي افغانستان ته به ایران ته عراق ته سوریه ته به اروپا ته ځي او چې روسیې ته راځي فکر کوم چې دا بل یو مهم مسله ده د روسانو لپاره نو امنیتی تهدیدات نشئی توکي د قدرت او د سیاسي نړیوالې ډیپلوماسۍ د خلاق ډکول د افغانستان ستراتیژیک موقعیت او خزاني د افغانستان د درې تلینه دا هغه ممکنه مسلې دي چې روسان او طالبان به سره نږدې کی
محمد صاحب د خادم صاحب چې څنګه اشاره ورته وکړه روسان فرضاً له طالبان سره د نږدې کېدو په حال کې دي بل ورته ایرانیان له دوی سره رابط به تر کړی دي چین خو تقریبا سفارت دوی ته سپارلی ده او د دوی سفیر حتی شی جین پینګ خپل حضور ته ومانه او بل ورته لکه د افغانستان زیر مو ته خادم صاحب اشاره وکړه د هند د رسنیو جین راپور نه پرستوي کما کتلې دي هغوی دا وایي چې د افغانستان زیر مو ته چینایان په نشته کې دوی موږ باید له طالبان سره روابط به تر کوچه خپلې ګټې خوندي کړو او د چابهار په بندر کې لسکلن قرارداد لاسلیک کړو په ورستیو کې چې التبا یو سلوشل میلیونه ډالر لګوي او تقریبا شاوخوا 250 میلیونه ډالر به نور په لارو په دریل په پټلۍ باندې مصرفوي یعنی غواړي چې د افغانستان تور نشتې شي په داسې شرایطو کې بیا هم فکر کوي چې د پاکستان سره چېرونکې په دې باور دي چې له طالبانو سره به باید دوی روابط لري پاتې شي یعنی فکر نه کوي چې پاکستان به په سیمه کې یوازې پاتې شي کچرته دغه شرایط مساج
بلکل تاسو زما وختي د بریګیډر سید نذیر خبر وکړ په خوانه بریګیډر د پاکستان د پوځ هغه هم دا خبره کوله چې دا چې کوم ملکونه تاسو یاد کړ ایران روسیا یا د نور هیوادونه تر ډیر هدا غوی لګې دي افغانستان ته ځان نږدې کوي او انټرنیشنل کرایسس ګروپ په نامه چې کوم اداره ده هغه یو رپورت هغه سپور کړو په هغه کې هم دوی دا خبره کوله چې دا ورخکاری نه چې کوم آسیایي هیوادونه دي یا د افغانستان گاونډي هیوادونه دي چې هغه به غرب ته انتظار کوي چې هغه څه تګلار خپلې د افغانستان په اړه باندې نو هغه به منګم خپلو انټرنیشنل کرایسس ګروپ خپل رپورت کې دا خبره کړې و او هغه به د هند د په خوانه سفیر په افغانستان کې ګوتم دغه قول راغستو دا چې کوم نور سفیرانو او د افغانستان کې په خوانی دغه نږدې چې د افغانستان کوم غوړي هیوادونه دي دغه خبره راغستو نو هغه هم هغه هم دغه خبره کوله چې ښکارینه چې دا وربه چین روسیا یا نور هیوادونه انتظار وکي چې غرب سره ویا څه تګلار خپلې نو دی به هم تعقیبوي خو بریګیډر سید نذیر دا خبره کوله چې ما ته هم داسې ښکاری چې پاکستان با په دغه سیمه کې یوازې شي خو ښکاری داسې چې امریکا او د هغوی کوم متحدین دي هغه به د پاکستان به د هغوی
سره پاتې شي
یوازې بنوي
خادم صاحب فرضیه ده که چېرته د سیمه هیوادونه له پاکستانه پرته د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني په نړۍ کې ځینې نور هیوادونه هم داسې شته چې د ملګرو ملتونو اوس باندې خوځینو هیوادونه په رسمیت پیژندلې دي آیا دا به افغانستان د ثبات لور ته یوسي
حکومتونه په مجموع کې شبر سه تری لوی اجنډاوي په مخ باندې لري یو د خپل سیاسي ثبات بقا ده او قدرت کې پاتې کېدل دي هغه په انتخاباتي شکل باندې وي په دیکتاتوري شکل باندې وي په نظامی شکل باندې وي په دنیا کې منګا د مختلف هیوادونو مختلف تکتیکونه وینو دا هغه یو تر ټولو غټ کوشش دا وی چې څنګه په قدرت کې پاتې شي او د لپاره کار کوي هغه په پالیسی سطح باندې او هغه په هر سطح باندې مختلف ترقی دویم مسولیت خلکو ته خدمات ارزکول دي هغه مثلا خلق پروسو شامل ول دي، هغه د دیموکراسي بیا د کول دي، قانون منسره وستل دي، خزو سړو ته کار برابر ول دي، د خلکو د سرخان باندې ډوډۍ، ذهني ثبات، فکری ثبات، دوامدارنګ امنیت را وستل دي، او هم صلاحات چې مختلف حقوق دي د یو ملت پر یو حکومت باندې. او دریم اساسي مسله د یو حکومت دا وی چې څنګه د سیمې د هیوادونو او د دنیا سره په دغه یو چې اوس موږ ورته ټول دنیا ته یو کور کلی وایو، ګلوبلایزیشن کې ټول ملتونه سره یوځای شوي دي، څنګه یو د بل حقوق او مسؤلیتونه وساتي. په اوسني افغانستان کې راځي په دې باندې فکر وکړو چې څومره به دا د طالبان د حکومت لپاره د یو ډلې په حیث باندې یا د حکومت په حیث باندې هغوی ته به څومره ګټه کوي او ملت ته به څومره ګټه کوي. ملت تر حکومت ډېره ګټه ده، ځکه د افغانستان ملت کاملا منځوي دی، تباه دی، برباد دی، دنیا ته لاسرسی نه لري، څوک په رسمیت نه پېژني، چېرته سفر نشي کولی، کار پکې نشته دی، تعلیم پکې نشته دی. نو که دنیا یې آهسته آهسته د طالبانو حکومت په رسمیت باندې وپېژني، د افغانستان د ملت لپاره تر افغانستان د حکومت نه ګټه ډېره ده. نو امید ده چې روسیا طالبان په رسمیت باندې وپېژني، یعنی معنا د افغانستان حکومت او د افغانستان ملت په رسمیت باندې وپېژني، په څنګ کې قرار قرار طالبان د خپل برنامو باندې، په خپل پالیسي باندې فکر وکړي، د دنیا سره همنوایي او همغږي غوره کړي. دا کوم بعضي قوانين یا قواعد چې دوی ملکي په افغانستان کې یا د غیر صرف نظر وکړي یا په هغه کې نرمي راولي، دا به هم د افغانستان په ګټه باندې وي، د حکومت په حیث باندې، او هم به د ملت لپاره، د ملت او د خلکو په ګټه باندې وي.
خادم صاحب دلته بیا دا پوښتنه ده، فکر نه کوي چې که چیرته له مخکې چې مومن صاحب اشاره ورته وکړله چې د سیمې هیوادونه کله طالبانو سره نږدې شي او غرب لري پاتې شي، د سړې جګړې د وخت سیالي بیا ممکن په افغانستان کې پیل شي، دا اندېښنه نشته؟
خبره دا ده چې په دا درې سوه کالو کې په افغانستان کې هم سړه جګړه وه، هم توده جګړه وه، ټوله دنیا کې کارام پیدا شي په دغې خاوره کې به ځکه جنګي چې حد اقل در راتلونکو دیرشو تر څلوېښتو کالو پورې بعضې نړیوالې برنامې چې هغه په جیو سټراتیجیک ډول باندې، په طبیعي زیرمو باندې، پر اوبو باندې او د افغانستان په موقعیت باندې دي، دا سړې جګړې به روانې وي. سړې جګړې په دا تیرو شلو کالو کې هم روانې وي، اوس هم روانې دي او بیا به هم روانې وي. روسیا او چین یا د بریکس هیوادونه او خاصتا دغه د ګولمن ساکس په نام باندې یو اداره ده، هغه تر 2030 کال پورې به حداقل چین، هندوستان او روسیا او مکسیکو او برازیل د جی 7 د هیوادونو په نسبت باندې څو چنده ډیر عایدات لري، ډیر ثبات به ولري. دا په دې معنی باندې چې هغه یو کم یو قطبي نړۍ چې وه، چلته امریکا به حاکم او ملګرو ملتونو کې هم تاثیر درلود، هغه مثلا نور قابل تطبیق نه ده. نو په اوتومات ډول باندې راتلونکو شو دیرشو کالو کې تر هغه وخته پورې چې دغه 15 هیوادونه یا د بریکس هیوادونه پورته کیږي او امریکا ماتیږي یا ضعیفه کیږي، سړه جګړه به روانه وي. په څه معنی؟ په راتلونکو شلو دیرشو کالو کې کله چې امریکا ماتیږي، دا به مقابله کوي په سړې جګړې په شکل باندې چې چینایان او روسیان او روسیا او دغه نور هیوادونه مات کړي، او چینایان او روسان به د تقلا کوشش کوي تر څو په هغه خلاوې چې د امریکا د نه حضور په لحاظ باندې رامنځته کړي هغه ډکې کړي. افغانستان کې سړه جګړه وا، سړه جګړه به وي، سړه جګړه په راتلونکي کلونو کې وي. اوس هنر ته افغانستان د حکومت او د حکومتداریو د حکومت واکمنانو دا ده چې په سړه جګړه کې، په توده جګړه کې څنګه خپلې ګټې وساتي.
خادم صاحب ډېره مننه چې په پاس کې برخه را سره واخیسته. مومن صاحب له تاسو څخه مننه. د مسرح خپرونې له اوریدونکو هم منندوی یم چې د بحث تر اخره را سره ملو.
آزادی ملما. السلام علیکم. د آزادی ملما پروگرام کې مونږ نن میر احمد یاد ملما دی چې په تاند ځواني کې ګڼ کتابونه چاپ کړي او لا یې هم ځینې کتابونه د چاپ لار څاري. د دې د چاپ سو کتابونو شمیر اتیا ته رسیږي. د آزادی ملما پروگرام کې مو یاد ملما کړي چې را سره دی. یاد صاحب، ستاسو نظر څه دی چې ولې ژباړه مهمه ده؟
ډېره زیاته مننه تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما نظر خو دا د دشباړې په اړه، د زخت په اړه یا د مهموالي په اړه، چې موږ د نړۍ نه ډېر وروسته پاتې یو، یعنی نړۍ چې په کم سرعت سره روانه ده او هغوی چې په علم کې څومره پرمختګ کړی دی، موږ دا غوڼه ډېر روسته پاتې یو. نو که موږ وایو چې موږ د خپل علم تولید کو او په هره برخه کې د خپل کتابونو تخلیق کو، خپل آثار تخلیق کو او هغه د نړۍ د معیار سره برابرې، دا ډېره زیاته سخته ده. نو په دې خاطر باندې ژباړه یو ډېر اسانه لار ده، د دې کېدای شي چې نړۍ د ډېرو کلونو مزل نه وروسته چې هغوی کوم آثار تخلیقوي هغه موږ په ډېر اسانۍ باندې خپلې ژبې ته راوړلی شو او خپله علمي تشه پیدا کولی شو. صحیح ده چې دا به زموږ د چاپیریال سره دومره ډېر برابر نه وي لکه څومره چې زموږ خپل آثار برابرېدلی شي، خو یوه لنډه لار د دغه فاصلې د طی کولو دپاره ده چې کومه چې زموږ د نړۍ ترمنځ اوسه پورې پاتې ده.
ځینې کسان یاد صاحب په دې ټینګار کوي چې هر سړی ژباړه کولی سي. ځینې نور کسان وایي چې نه، هر سړی ژباړه نه سي کولی. د ژباړې دپاره هغه مشخص کسان باید معلوم وي چې پر دواړو ژبو په برابر ډول حاکمیت لري. ستاسو نظر څه دی چې یعنی هر سړی کولی سي ژباړه وکړي که نه؟ ځینې کسان چې په ژباړه کې خپله تجربه کوي او هغه تجربه یې بریالۍ وي، هغوی دې ادامه ورکړي.
نه، لکه څنګه چې نور هر هنر او هر فن یا هر مسلک د هر چا کار نه دی، دغسې ژباړه هم د هر چا کار نه دی. د ژباړې دپاره څو اساسي شرطونه دي. یو دا دی چې ژباړن باید په اصلي ژبه او په دویمه ژبه چې دا ورته ژباړه کوي په دې باندې پوه وي. دویم شرط دا دی چې هغه د لیکوالۍ په مهارتونو باندې باید پوه وي، ځکه چې ژباړه خو دا پخپله لیکوالي ده، پخپله لیکل دي. نو د لیکوالۍ په مهارتونو باندې باید ډېر ښه پوهوي. څومره چې دا په لیکوالۍ باندې ښه پوهېږي دومره باید ژباړه به د دې ښه راځي، هغه مهارتونه به ورسره وي. درېیمه برخه چې ده هغه ساحوي پوهه ده، هغه ډومین نالج ورته وایي. هغه ده چې موږ د کومې ساحې ژباړه کوو حد اقل هغه اساسي معلومات باید موږ سره وي. مثلا که موږ په انجینرۍ کې یو کتاب را ترجمه کوو، نو طبعا موږ سره هغه د انجینرۍ دومره پوهه باید وي چې د انجینرۍ په اصطلاحاتو، د هغې په هغه فورمولونو، د هغې په ژبه، په دغې باندې پوه شو او هغه کتاب را ترجمه کوو. یا همداسې مثلا که د تاریخ په برخه کې یو کتاب را ترجمه کوو، نو باید چې هغه د تاریخ لږ تر لږه هغه عمومي پوهه د ژباړن سره وي چې هغې باندې پوه شي، کومې لویې نړیوالې پېښې چې شوې دي په هغې باندې پوه شي، یا کومې کلمې او کوم اصطلاحات چې په تاریخ کې کومه معنا لري حداقل په هغې باندې پوه شي. همدغسې د اری برخه د ژباړې لپاره مانا اکثره خلک پوښتنه کوي چې هر څوک ژباړه کولی شي کنه، یا موږ څنګه ژباړه شروع کړو. زه وایم چې د ټولو نه مخکې اول باید لیکوالي زده شي، ځکه ژباړه ته خپله خبره یو چاته په لیکلو بڼه باندې کوي. نو که ته په لیکلو باندې صحیح نه پوهېږې، ستا لیکوالي صحیح نه وي، د دې معنا دا ده چې ته ژباړه صحیح نه شي لیکلی یا ژباړه سمه نه شي وړاندې کولی. نو په دې خاطر زما نظر دا دی چې په دغه درې واړو موضوعات هم باید په دواړو ژبو باندې پوهي، هم باید د لیکوالۍ مهارتونه ورسره وي، او هم باید هغه کمې ساحې کې چې دا ژباړه کوي داغه ساحه دومره معلومات ورسره چې هدا قن پغه متن باندې پوه شي او هغه تر خپل لوستونکو پورې ورسوي.
بل یاد صاحب، په افغانستان کې ځینې مسلکي کسان کله چې په یو بانډار کې ورسره ناست یاست، مثلا یو ډاکټر، یو انجینیر یا یو بل کس، د خپل مسلک اړوند یو مسله په ډیره ساده توګه تشریح کوي. کله چې ورته وایست چې دغه شی ولیکه، بیا دی بیرته شاته کیږي او همدا خبره کوي چې زه لیکوال نه یم، لیکل نسم کولی. څه فکر کوي چې له ښوونځیو باید ماشومانو ته لیکل ورزده نسی؟
دا ډیره زیاته مهمه ده، ځکه متاسفانه زموږ په ښوونځیو کې او حتی زموږ په پوهنتونونو کې دغسې یو نظر موجود دی چې دا لیک کول دا یوازې د ادبیاتو والا کار دی، دا باید یوازې د ادبیاتو والا کار وکړي، لیکوالان هم باید یوازې ادبیات لوستي، شاعران هم او نور خلک لیکلو ته ضرورت نه لري. ما خپله اقتصاد لوستی دی، زه داسې استادانو سره مخ شوی یم چې هغوی به موږ ته ویل چې دا د ادبیاتو څنګه نه دی، په لیکلو پسې مه ګرځئ، فورمولونه زده کوي او معادلې زده کوي او دغه شیونه زده کوي. دا په مکتب کې هم همدغسې په مکتب کې مثلا د ساینسي علومو استادان عموما کوشش کوي چې شاګردان د ژبې د زده کول نه لیکلو د زده کول نه لري وساتي، او ورته وایي چې یوازې دغه تخصصي برخه چې ده د دې په زده کولو باندې تاسو کوشش وکړئ. همداسې په پوهنتون کې هم دا راځي، خو یو شی چې دغه استادان هم ورته پام نه کوي او لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه، ستونزه دا ده ژبه لیکل، د ژبې لیکل چې دي دا هغه اساسي وسیله ده چې موږ په خپل پیغام بل چا ته رسولی شو. یعنې که یو انجینر هماغه به علم چې زده کوي په ژبه به زده کوي او که بل چا ته رسوي په لیکلو باندې به رسوي. یعنې لیک لوست دا خو ډېره اساسي برخه ده د ژبې. هره ژبه چې زده کېږي، هر مسلک چې زده کېږي، دغه اساسي برخه ده. که دا موږ سره نه وي، بیا هغه علم یا هغه برخه نه شو زده کولی. نو زما نظر خو دا دی چې لکه څومره چې نور مضامین موږ مهم ګڼو، د هغې نه څو چنده باید لیکل لیک لوست مهم وګڼو ځکه او د مکتب نه چرته شروع شي په دې باندې کار وشي دا کوم حاصل مثلا انجینری ولی یا مثلا طب ولی یا اره برخه بل ولی هغه به په لیکلو باندې پويږي هغه به په لوستلو باندې پويږي هغه به د مسایلو په لیکلو په وړاندې کولو باندې پويږي او به موږ ډیر اثر وګورو یو تاسو مخکې ویل چې ژباړه ولی ضروري یو ستونزه چې موږ لرو هغه دا ده چې زموږ تخصصي برخه متخصصین چې دي هغه خپل لیکل نه کوي لکه تاسو چې څنګه ویل چې هغه چې موږ لیکوالان نه یو بس هغه به خپل مسلکي کار کوي لیکلو برخه کې کار نه کوي په دې خاطر باندې موږ ډیر کتابونه موږ لرو ډیر تخصصي کتابونه موږ لرو ډیر ښه کادرونه په پونتونونو کې لرو هم د افغانستان کې نور لرو خو متاسفانه هغه لیکل نه کوي او دا هغه لویه وجه ده چې هغه د اول نه د خپل مسلک تر څنګ په لیکوالۍ باندې یا حداقل د خپل مسلک د لیکلو په دغه برخه باندې تمرکز نه وکړي نو په کار خدای نه چې دا د خونځونو او بیا حتی وروسته په پونتون کې دې ته منظمه برنامه جوړه شي او په دې برخه باندې کار وشي او ارزښ ورکول شي
یاد څه په دې وروستیو کې مو څلور نور کتابونه هم وژباړل چې لدې درکه هم تاسو ته مبارکي وایو لدې سره مو د کتابونو شمیر فکر کوم اتیا ته ورسید یا څلور اتیا څنګه وخت پیدا کوي د کتابونو ژباړې ته چې د چا خبره ډیر چنجن کار هم دی ډیر سخت
ډیر مننه خوشاله اوسو د څلور وروستي کتابونو سره زماده ټولو ژباړل شو او د تالیف شو یا راټول شو کتابونو شمیر درې اتیا او ته فکر کوم چې رسیدي اوس ما د حساب ګډوډ شوی لګ د وخت خدای دی چې ما چې اول ژباړه شروع کړل هم د یو شوق په اساس مې شروع کړل نو زما خپل خو خېدل چې زه په دې برخه کې کار وکم او اوس هم چې ژباړه کوم د کار په ځای ورته د یو شوق په سترګه ګورم او شوق ته پرمه انسان وخت پیدا کوي هر ورځ وخت پیدا کوي هر عقل په اونۍ کې څو ساعته وخت پیدا کوي زما خپل هغه کاري مهالویش مې جوړ کړی هغه داسې دی چې زه هر شپه یا هر سهار ژباړه ته وخت ورکوم یا یو مخ یا دوه مخ یا درې مخ یا کله اوسګار پنځه مخ یا ټوله ورځ مثلا کوم بل کار مې نه ټوله ورځ هم کار کوم کېدای شي تر ماښامه پورې شل مخ پنځه شپږ مخ ژباړه وکم نو په دغه خاطر زه یعنی دوامدار کار پرې باندې کوم او دا کارم چې دومره ډیر شوی دی د یو ولادت دغه دی چې ما د یو شوق په سترګه ورته کتلو چې کله ما فرصت پیدا کړی دی په دې باندې مې کار کړی دی خو کما مثلا دې ته د یو کار په سترګه کتلې بیا ما وویل چې صبر وکړه چې اوس زما د کار وخت بیا په دې باندې کار وکم نو هغه راز کچو ګوي چې دې کې څه راز دی راز خو تر شا نشته خو هغه طریقې دغه ده چې زه ورته د شوق په سترګه باندې ګورم او زه چې هر وخت وخت پیدا کوم زه دې ته هر کوم بل ورځ نه انداسې او چا په میسج کې پوښتنه وکړه چې دا ژباړې تاته څنګه ښکاري ما ټول ژباړه ماته داسې ده لکه زه چې په یو پارک کې ګرځم زه چې ژباړه کوم زما ذهن ډېر زیات آرامېږي ورسره او ډېر زیات خوند ترې اخلم نو طبعا چې څوک مثلا د مرغانو ساتلو شوق لري هغه ته وخت ورکوي یا څوک مثلا د کتابونو د لوستلو شوق لري هغه ته وخت ورکوي څوک د موسیقۍ د اورېدو ډېر شوق لري هغه ته وخت ورکوي نو هر څوک چې هر برخه شوق لري وخت ورکولی شي زما ژباړه سره شوق ده په دې خاطر مې وخت ورکړی اوسه پورې
بلې د نور تفریحات ممکن لنډمهاله لاسته راوړنه ولري چې مثلا په پارک کې لګرځیدو وروسته یو څه وخت د پاره ځان راحت احساسوي خوشباړه بیا داسې یو موضوع ده یا لیکل چې ته بیا وروسته نتیجه احساسوي او دا نتیجه هم دغسې دایمي پاتې کیږي ممکن د کورونی ځینې غړي یا خپلوان به تاسو ته وایي چې دا خو د وخت ضایع ده په دې خاطر چې هم خپله ژباړه کوي خپلې ټایپوي خپلې اصلاح کوي خپلې چاپ ته تیاروي او بیا په بدل کې تاسو ته هیڅ څه نوه مالی مرسته نه کیږي په دې برخه کې دغه قرباني ورکول څه فکر کوي چې دا خپله یوه لویه مثلا نه ده چې په افغانستان کې لا دې اړخ ته پام نه دی سوی چې یو ژباړن وکولی سي د خپلې ژباړې له درکه د خپلې کورنۍ نفقه برابره کړي
ما چې کله ژباړه شروع کړه ډېرو سختو ننګونو سره چې مخ مې یو ننګونه دا و چې ما خپل کورنۍ نشو قانع کولای چې زه کار ولې کوم تر ډېرو کلونو پورې ما خپل پلار په دې نشو قانع کولای چې زه ولې ژباړه کوم ځکه هغه ما ته ویل چې د دې شی نو بل اخره ګټه څه ده یعنی څه د کتاب ترجمه کې بیا غچاب شي بل څوک ځان د پاره خرج کوي هغه په پیسې وګټي او نه ګټي خو دا غام دا کاروبار دې هم دې ته ناز ده ته ولې د خپل کاروبار او د دې شی نه ځان وباسي او ټول ورځ پرې کراتاوي دا ما د پر لوې ننګونه و خو بیا یو وخت دا سره غی چې زه د دې کتابونو د ژباړو په دې په برکت باندې یو څه میزت ترلاسه کړ او یو څه مادي امکانات هم درغله چې ما څاړي کې جوړې شولې بیلاره موظفه مې واغستله او بیا هغه نرسته زما په لار به په ډول قانې شو چې او تاسو دا کار کوم وخت کونو دا غی نتیجه وسره لاغه وخت ما د فکر کوم چې دا به لږ ډیر زر نتیجه ولري خو دې ټولو ته پکاتو ژباړه شوق دی او شوق چې دی دا دغه نه دا ډېر د مادیاتو دپاره نه وي که نه. ما مخکې هغه مثال ورکړه زموږ په کلو بانډو کې خلک مرغان ساتي، ډېر قیمتي مرغان ساتي، خو بس هغه ساتي راوړي هلته ساتلي او بس ورته ګوري د دې نه خوند اخلي، نور یعنې هغې باندې کاروبار نه کوي. ما خپل ژباړې ته د کاروبار په سترګه نه دي کتلي، هر وخت مې چې کار کړی دی ژباړه مې چې کړی د شوق دپاره مې کړی او نور د ژوند تېرول دپاره مخکې څه کاروبار لرو بې وظیفه وو او په دغې باندې مصروف وم. خو یو شی دی، بے د قربانی ورکولو نه هغه خوند نشي ترلاسه کولی، هغه آرامتیا نشي ترلاسه کولی چې هغه د یو کار نه وروسته ترلاسه کوي. مثلا زه چې ژباړه کوم او زما چې څومره عزت کېږي زموږ په ټولنه کې، یا زه چې دا احساسوم چې زما ژباړې په ځوانانو باندې تاثیر کړی دی، زه د هغوی میسجونه ترلاسه کوم چې هغوی ما ته وایي چې ستا د کتابونو زموږ په ژوند کې دا تغیر راوړو دا راوړو دا راوړو، دغه د خوشحالۍ احساس بې د قربانۍ نه نشي ترلاسه کېدلی. او زه تل دا وایم چې کم ملتونو کې چې څوک قربانۍ ورکولو ته تیار نه وي، هغه ملتونه بیا ډېر پرمختګ هم نشي کولی، ځکه چې هلته ټول خلک د هر کار په بدل کې بیا امتیازات غواړي او چې کله دغسې مسالې بیا پرمختګ نه کېږي. نو ډېرو خلکو موږ نه مخکې ډېر لوی قربانۍ ورکړي دي د ژبې دپاره، د ملت دپاره، د خلکو دپاره، اوس هم ورکوي. او زه داسې ګڼم چې یو کوشش زم کوم چې د هغې خلکو په قطار کې راشم، دا به وخت ثابتوي چې دومره به وکړی شم کوو به نه کړی شم، خو حد اقل دغه جذبه را سره شته دی او په دې پوهېږم چې هر څوک لږه لږه قربانۍ پاره
بلی. تاسو غواړی چې د نړۍ د مهمو اشخاصو ژوندلیکونه هم وژباړي، د ادبي کتابونو تر څنګ مو ارواپوهنې برخې کې هم ځینې کتابونه ژباړلي، کوم ډول کتابونه له زیات هرکلی سره په ټولنه کې مخامخ شوي؟
په ټولنه کې خو دوه ډوله کتابونه خلک ډېر لولي شي، یو د داستاني اثر ناولونه دا ډېر لوستل کېږي، او یو دغه د ارواپوهنې یا د ځان د مدیریت او دغه په لویه کې د ارواپوهنې برخه ده، دا دواړه ډېر لوستل کېږي. کېدای شي یو وجه به دایي چې موږ خپل ادبي برخې کتابونه نه لرل، ځکه موږ په نورو برخو کې مثلا ځینې کتابونه وو ناولونه خپل لیکل شوي خو دغه برخه تشه غوندې وه. او بل دا دی چې د دې مخاطبین اکثره ځوانان وي، او ما خپله دغه حالت تېر کړی دی چې زه چې کله مکتب نه فارغ شوم نو زه په یو داسې مې ځان احساسوم لکه په یو دښته کې چې ولاړم او هېڅ لار راته نه وه معلومه، او ډېرې کلونه خواري او ډېر کلونه تکلیفونه نه وروسته زه بالاخره پوه شوم چې زه باید په دغې لارې باندې لاړ شم. نو زما خیال دی چې ډېر زموږ ځوانان چې کله دغه ځوانۍ مرحلې ته ورسي په دغسې یو حالت کې او په داسې حالت کې دا ارواپوهنې او دغه کتابونه هغوی سره حد اقل دا مرسته کولی شي چې یو لارې ته یې برابرولی شي چې هغوی څه وکړي په ژوند کې، یا هغه د ژوند هغه لومړني آداب او هغه لومړني د مدیریت کنټرول او د مدیریت او د هغوی یو انګیزه پیدا کول او دا پکې پیدا کوي. نو په دې خاطر هغه ځوانان چون ډېر دي په افغانستان کې او کتاب هم ډېر لولي ځوانانو، د سواد کچه هم ډېره ده، په دې خاطر دغه د دې کتابونو هرکلی ډېر کېږي.
بلې، یس، زه په خپله هم ژباړې سره ډېره علاقه لرم، کله چې وخت وي یو نیم ژباړې کوم. ستاسو نظر څه دی چې د ژباړې دپاره د یو مشخصې څانګې ټاکل غوره دي که هر کتاب چې د یو چا خوښېږي د هغې ژباړې ته مټې رابډ وهي؟
ستاسو د ژباړې په اړه خو زه دومره ووایم چې زه لا په مکتب کې وم او ژباړه مې پېژندل هم نه، چې ستاسو کتابونه وو او ستاسو کتابونه ما لیدلي دي او ما لوستلي دي تر اوسه پورې. ډېر خاص درناوی تاسو ته لرم او د دغې لارې په سرلارو کې ګڼم، ډېره زیاته مننه. زما نظر دا دی که څوک په خپل مسلک کې مسلکي کتابونه ژباړلی شي ډېره ښه ده، یعنی دا ایدیال حالت خدا دی چې زموږ ډاکټر د طب کتاب ترجمه کړي، زموږ انجینیر د انجینرۍ کتاب ترجمه کړي، زموږ مثلا اقتصاد پوه د اقتصاد کتاب ترجمه کړي، دا خو ډیر ښه حالت دی. خو که بیا دغسې حالت سره موږ ډیر نشو دغه کولی، یعنی دغسې یو حالت نشو راوړلی، نو بیا ښه خبره دا ده چې حد اقل د هغه برخې یو کتاب وټاکل شي چې هغه ژباړن پوه شي په دې باندې چې هو دغې برخه کې زه دومره معلومات لرم چې په دې موضوع باندې پوهېدای شم او دا موضوع په ښه ډول باندې ژباړلی شم. بیا زما خیال دی چې بیا پکې کار کول غواړي. او د ادب برخه چې ده مثلا داستاني اثر شو، ناولونه شو، دا کتاب یا د عمومي د ارواپوهنې سل فیلم کتابونه شو چې دا ډېر تخصصي کتابونه نه دي، نو دې لپاره داسې تخصصي ډومین نه ده پکار چې که څوک ناول ترجمه کوي حتما دې هغه ادبیات لوستي، ځکه یو کس به ادبیات نه لوستي خو هغه به هنري ژباړه کولی شي. یعنې هغه عمومي دی، هغه زما خیال دی چې هر څوک یې کولی شي که یو څوک پوهېږي چې زه دغه په ښه ډول باندې هغه د لیکوالۍ تم نه چې پکې او هغه هنر چې پکې، زما خیال دی چې د هنري کتابونو د ترجمه کولو وړتیا لري او باید چې په هغې برخه کې به کار وکړي.
بله یاد سب یو ستونزه په پښتو کې دا د چې په تخصصي برخو کې موږ خاص قاموسونه نه لرو. مثلا در وپوهنی په برخه کې چې کله تاسو کار کوي کله نه کله وپوهنه زی فلسفه ته کله نه کله زی تصوف ته کله نه کله بل اړخ ته چې په دې برخه کې ځینې اصطلاحات په مخه درځي چې ته مجبور یې هغه اصطلاح په یو جمله یا دوو جملو کې تشریح کړي، په دې خاطر چې کله نه کله معادل توري ورته نه لرو. دغه ستونزې سره تاسو هم مخامخ یې
ډیر زیات مخکېږم ور سره. دغه وروستیو کې زه همدغسې یو مسلې سره مخ وم، بلکې اوس هم ور سره مخ یم. مونږ دوه انټروورټ او ایکسټروورټ چې انګلیسي دي او درونګرا او بیرونګرا فارسي کې ترجمه شوي دي، د دې دپاره مونږ دغه نه لرو، پښتو کلمې نه لرو. یو څه قاموسونه چې آنلاین او یو څه ما سره شته په هغې ټولو کې نه وکته، خو هلته لکه څنګه چې تاسو ویل هلته دغه اصطلاح چې ده دا تشریح شوې ده، خو د دې هغه معنی نه ده لیکل شوې چې مثلا د دې معادل مونږ چې کارولی شو دا پکې نه وي. او داسې ډیرو سره د دې نه مخکې زه دغسې حالت سره مخ شوی یم، اوس هم ورسره مخ یم او په آینده کې به بیا هم ورسره مخ کېږو. هغه وخت کې ما کوشش دا کوم چې بیا مې دغه اصطلاحات تشریح کول، یعنی د دې یو هغه مفهوم به م ما راغسته چې یاره د دې څه معنا ده. هغه ستاسو په وینا چې هغه به بیا یوه مکمله د یوې کلمې په ځای به مونږ یوه مکمله جمله به بیا لیکله، هغه حالت شته دی. او اوس هم دغه حالت سره زه مخ یم. ډېر ژباړونکي د پښتو دا کوشش کوي چې نوي کلمې جوړې کړي، او خو زه د هغې سره موافق ځکه نه یم چې د کلمې نوې جوړول او لغتونه جوړول دا هر شاکار نه دی، دا خپل متخصصین لري، هغوی باید په دې باندې کار وکړي. نو بیا زه اکثر یاد ده چې عربي لیکم، عربي ځکه چې زمونږ خلک عربۍ سره بلد دي، مثلا فارسي لیکم ځکه چې حداقل پښتو سره نږدې ده، یا په ډېرو مواردو کې داسې هم راغلي دي چې ما خپل انګلیسي کلمه لیکله ځکه چې نه کېده، نه تشریح هغسې اسانه راتلله او نه بله کلمه په فارسي عربي ترجمه د لیکل هم صحیح نه راتله. د مې انګلیسي پرېښې یو نیم ځای کې به کېدس داسې هم شوي چې ما به کوشش کړی چې یوه کلمه زه جوړه کړم، خو کېدای شي یو نیم کتاب کې داسې راغلي، خو زه خپله د دې ډېر پلوي نه یم، ځکه که موږ دا ژبه داسې جوړه کړو چې هر ژباړون د خپلې کلمې جوړې کړي، بیا مشکل دا پیدا کېږي چې موږ به د یو شي لپاره کلمه لرو، هغه ژباړون به ته خبر نه وي هغه به ورته بله جوړه کړي، نو هغه ژبه به بیخي یو رقم ګډوډۍ خواته به لاړه شي په هغې صورت کې.
بل یاد څه بیا هم همدغه موضوع مهمه ده، د ژباړې پر ساده والي باندې زیات کسان ټینګار کوي چې خیر د ساده یو ژباړې په معادلو تورو پسې مه ګرځي، خو ځینې نور کسان بیا ټینګار کوي چې دغسې نوي توري دوی وکاروي. دوی وایي چې د دې تر څنګ چې تاسو ژباړه کوي د ژبې سوچوالي ته هم کار وکړي. تاسو کوم اړخ غوره ګڼئ؟
زما په نظر ښه ژباړه هغه ده چې ښه ولوستل شي او لوستونکی پرې ښه پوه شي. یعنی د ژباړې هغه اساسي هدف دغه دی چې موږ څنګه د یو چا پیغام یو دریم کس ته په داسې طریقه ورسو چې هغه پرې ښه پوه شي. دلته زموږ هدف دا نه دی چې موږ د مثلا ژبې ته کلمې جوړې کړو یا د مثلا موږ نوې کلمې تخلیق کړو، ځکه دا خو د تخلیق ترانو کار دی او د ژبپوهانو کار دی. نو دغه هدف په نظر کې نیولو سره زه د ژبې د ډېر سوچوالي پلوي نه یم. البته که موږ یوه کلمه دغه دپاره لرو، د انګلیسي یا د بلې ژبې د کلمې دپاره پښتو کلمه لرو، د استعمالول ښه دي، هغه دې باید استعمال شي، ځکه چې همدا ژباړونکي لیکوالان دي چې کلمې مروجوي. خو که څوک وایي چې دا کلمه نشته او زه یې پخپله ورته جوړوم، زه به په دغه ځای کې دغه یم، په دغه ځای کې زه موافق نه یم چې خپله دې نه جوړېږي. زموږ ډېر استادان شته دی، مشران شته دی، هغوی په دې برخه کې کارونه کړي، هغوی کتابونه د دې چاپ کړي د نوو کلمو. هغه کلمې یو څه خلکو ته سخت دي، خو که دوه درې وارې استعمال شي په څلورم وارې ورسره دغه مدد کېږي، د لوستونکي مدد کېږي. اول وارې مثلا هغه نوې کلمه ورسره معنا ولیکل شي، دویم درېیم وارې خپله یوازې نوې کلمه ولیکل شي هم ذهنا ورسره لوستونکی عادت کېږي او پوهېږي. نو دې په دې توګه به هغه کومې کلمې چې موږ لرو استعمال شوې نه دي هغه به هم استعمال شي. تر دغه حده پورې زه دغه یم، موافق یم. خو د نوو کلمو د ایجاد او هر چا دپاره د هغې د ایجاد د اجازې په دې خاطر چې زموږ ژبه دې سوچه شي او موږ د ټول شی نه وژباړو، د دې سره به زه موافق نه یم، ځکه چې دا یو ډول بې نظمي رامنځته کوي په ژبه کې. بیا
بلې یو څه په همدغه وضعیت کې فکر نه کوي چې یو بنسټ ته اړتیا سته په افغانستان کې، یا د حکومت په چوکاټ کې، یا د حکومت له چوکاټه د باندې یو خپلواک یا بې پرې بنسټ ته چې تازه توري یا راټول کړي، پالش کړي، هغه نامانوس توري ایسته کړي، د هغو دپاره سم معادل پیدا کړي او بیا تر کره کتنې وروسته یې د دو ډولو دپاره هم دوی په خپله کار وکړي.
ډېره زیاته مهمه ده دغه سیوی برخې. زه خو وایم چې د دې سیوی ادارې اړتیا ده چې حتی دغه کمې ژباړې چې نشرېږي چې هغوی یو ځل وګوري، ایدیال حالت خود دغه دی چې یو ژباړه چې څوک وکړي هلته یو مرکز وي هغوی وګوري هغوی لږ تر لږه د ژبې د اړخه یې وګوري چې دا ژبه په کې صحیح استعمال شوې ده که نه، دغه تخصصي اړخه واخو یې پرېږده چې هغوی یوې ادارې ته ډېره زیاته اړتیا لیدل کېږي، د ډېر پخوانه اړتیا لیدل کېږي. دغسې یو اداره لکه څنګه چې تاسو وویل چې هغوی په مشخص په همدې برخه کې کار وکړي، دغه کلمې وګوري د کوم شي دپاره کومه کلمه جوړه شي، او حتی دغسې یو ادارې چې هغوی د دې یو اسانتیا هم رامنځته کړي چې مثلا کوم ژباړن د کومې کلمې سره مخ کېږي، او حتی هغه ژباړن وړاندیز هم کوي چې د دې لپاره د دا کلمه راشي، هغوی وګوري که وایي چې یاره دا صحیح ده، هغوی د ځان سره راجستر کړي رسمي چې هو بس دا د دې لپاره شوله او صحیح ده همدا به استعمالېږي. د دې ډېر زیات ضرورت دی. مخکې هم دغسې اداره زما په نظر کې خو نشته چې ایجاد شوي دي، اوس هم که دغسې اداره ایجاد شي زه فکر کوم چې ډېره زیاته ښه ده. خو متاسفانه زموږ حکومتونه چې لیک ته او کتاب ته او فرهنګ ته په کومه سترګه ګوري، زه په ډېر تاسف سره دوایم چې د دې تمه نه پخاوه او نه اوس شته دی چې دغسې اداره دې رامنځته شي او څوک دې دغه موضوع ته حداقل دومره په جدي سترګه باندې وګوري.
یاد صاحب، په ټولنې کې د ژباړې د دودولو لپاره څه فکر کوي چې یو ځانګړی ویب سایټ، یو اپلیکیشن یا یو مجلې ته اړتیا نشته چې یوازې د ژباړې اړوند مسایل یا خپل ژباړې خبرې کړي؟
ډېره بخښي که دغسې یو څه رامنځته شي، که یو ویب سایټ مثلا جوړ شي او په هغې کې ژباړې نشر شي، اپلیکیشن جوړ شي په هغې کې د ژباړو د نشرېدو تر څنګ دغه ژباړونکي خپلې تجربې شریکې کړي، همداسې د ځینو استادانو سره چې هغوی د ژبپوهنې استادان دي هغوی سره مرکې وکړي، د ځینو کلمو د ځینو حتی د ژباړې د ځینو ستونزو په اړه هغوی سره مرکې وکړي یا هغوی بحثونه وکړي یا هغوی لکچرونه ورکړي. دا خو ډېر ښه ضرورت شته دی د دې چې دا جوړ شي، او د دې مخکې هم هڅه شوې ده ځینې ویب سایټونه دغسې جوړ شوي دي، هغوی په دې برخه کې کار کړی خو بیا نتیجې ته ځکه نه دي رسېدلي چې د دغسې کار شروع کول اسانه دي، خو د دې دوام ورکول ځکه دا یو څه سرچینو ته ضرورت لري، یو څه وخت ته ضرورت لري چې هغه باید وشي. او زما نظر خو دا دی چې دا د حکومتونو د ملاتړ نه بغیر ډېره سخته ښکاري، خصوصا په پښتو غوندې ژبه کې چې ژبه ډېره زیاته دغه نه ده پراخنده، لوستونکي ډېر زیات نه دي او هغه د ژبې د مالي اړخ ډېر زیات کمزوری دی، نو کتابونه خپله پیسې نه شي پوره کول. په داسې وخت کې که داسې حکومت دغه دغه وکړي، دغه خپل مسؤلیت وګڼي او دغه پلیټفارم رامنځته کړي، دا ډېر ښه حالت دی. که نه ژباړونکي مثلا د ژباړونکي یوه ډله راټوله شي یا د لیکوالو یوه ډله راټوله شي او هغه ووایي چې موږ خپله برخه خپله ونډه پکې اخلو، حداقل خپل وخت ورکولی شو دغې ته او دغسې یو پلیټفارم رامنځته شي، دا ډېره ښه ده. د ډېرو خلکو د ډېرو ژباړونکو د ډېرو لیکوالانو د ستونزې به ورسره حل شي.
او وروستۍ پوښتنه ده یاد صاحب، چې تاسو خامخا یوه یا دوی اروپایي ژبه به زده کوي یا به مزده کړي وي، د دې وروسته څه فکر کوئ چې له دغو ژبو څخه به تاسو ژباړې ته ملا تړئ؟
زه خو چې راغلم اروپا ته اوس چې راکډول شوم نو ژبې زده کولو باندې مصروف یم، خو اوس دغه نوو ژبو ته چې زه ګورم زه فکر کوم چې ډېر زیات مزل به ما ته را په غاړي چې زه پکې دغسې وضعیت ته ورسېږم چې بیا د دې ژبو تر منځ ژباړه وشي، یا حداقل د ژباړو نه ور اخوا کوم فکر چې ما سره دی هغه دا دی چې څنګه مثلا یو لیکوال د دوو ژبو یا د دوو هیوادونو د فرهنګونو تر منځ د یو پل حیثیت ولوبي، څنګه مثلا د افغانستان ځینې آثار او ځینې فرهنګي ارزښتونه دلته معرفي شي، څنګه د دې ځای ځینې ارزښتونه او ځینې آثار په افغانستان کې معرفي شي او یو کانال غوندې خلاص شي، یو فرهنګي کانال غوندې خلاص شي. نو یو کس که وغواړي چې په بل هیواد ته کډوال شي په دې برخه کې کار وکړي دا ممکنه ده، ځکه لږ تر لږه یو کس هم دا کار کولی شي. ما سره دغسې یو نظر شته دی، خو اوس دې ته منتظر یم او ګورم چې څومره وخت کې به زه وګورم چې دغه ژبه دومره ښه زده کړم چې بیا د دغې پل حیثیت ولوبم د دواړو ژبو تر منځ.
د ازادي میلمه پروګرام کې مو نن میر احمد یاد میلمه و چې په تانده ځواني کې تر اتیا زیات کتابونه چاپ دي او لا هم لګیا دی د ځینو کتابونو چاپ ته املا تړلې ده. یاد صاحب، مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې را سره واست، ډیر خوند وکړ.
ډیر زیاته مننه تاسو نه، خوشاله اوسه کور ولادت.
مننه، خیر اوسه.
رکل شراب دسرو لبان سنم، لپل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم لپل شراب دسرو لبان سنم لپل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا تمي خوران سنم نظر لرا نظر